خبری ټولګه کې د نړۍ د زړور خوځونه قدردانی د امریکا حکومت د افغان فعال په شمول یو شمېر خوځو ته د زړورتیا جایزه ورکړې ده. بنفشه یعقوبی د دې ویار په اړه امریکا اکثره غږیدلې. د امریکا ټاکنیزې مبارزې د جمهور ریاست د ټاکنیز بهیر په دوام نن دغه هیواد په 15 ایالتونو کې مقدماتي ټاکنې کیږي. جو بایدن د دیموکرات ګوند او ډانلډ ترامپ د جمهور غوښتونکو ګوند مخکښ کاندیدان بلل کیږي. او د پاکستان د نوي حکومت سره د طالبانو تعامل. طالبانو د پاکستان د نوي حکومت له رامنځته کېدو وروسته د دغه هیواد سره د افغانستان د اړیکو د ښه کېدو په اړه هیله مندي ښودلې. شنون کې اما په دې اړه زیات هیله مند نه دي.
السلام علیکم خرغلاست. نن سه شنبه د مارچ د میاشتې 15 منیټه ده. تاسو دا او زموږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. ستاسو کوربه ز احمد شکیبیم. د امریکا حکومت د افغان فعال په شمول د نړۍ یو شمیر میرمنو ته د زړورتیا جایزه ورکړی دي. د افغانستان پاستازیتو بنفشه یعقوبی د جایزې ګټون کده. د دې مهم خبر نور تفصيل د خپل همکارې خایسته سعادت لامین اخلم چې د سپینې ماڼۍ نه خبرونه سره ملګری شوې ده. خایسته جانې، سکل د دې جایزې ګټون کې څوک څوک دي؟ مهرباني.
مننه شکیب جانه. قدرمنو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا اتلسم ځل دی چې متحده ایالاتو په ځانګړي توګه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په نوښت د نړۍ ګوډ ګوډ څخه 12 ځانګړي او پیاوړي میرمنې سټایل کیږي. البته باید یادونه وکړم چې دوی ته د زړورتیا دا جایزه ځکه ورکول کیږي چې دوی په استثنایي توګه لزان زړورتیا خودلوي، ځواک خودلوي، مشرتابه خودلوي. د دې ترڅنګ د خپل ټولنې د پیاوړتیا لپاره عزم ښکاره کړی وي او ډیر زیار یې استلې وي او د جنسیت د برابرۍ لپاره کار کړی وي. ترڅنګ د عدالت او مساوات او اصول لپاره هم زیار یې استلې وي. زما د یادوري وکم چې په دې میرمنو کې د جاپان، کیوبا، ایران، بنگلاديش د هیوادونو ترڅنګ لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، بنفشه یعقوبی افغان میرمن هم شامل ده چې د معلولیت لرونکو کسانو سره د مرستې لپاره ډیر زیات زیاری ستلې دی. خو د دې ترڅنګ تر اوسه پورې متحده ایالاتو د بیلابیلو نوې هیوادونو څخه 190 میرمنو ته په دې شکل هر کال جایزې ورکړې دي او د هغوی کار او زیاری استایل دی. د بنفشه یعقوبینه مخکې نور افغان میرمنې هم دې استایل شوې دي. په دوی کې د میدان وردګ د خاروال البته ظریفه غفاری یادونه کولای شو، د نسرین اوریاخیل یادونه کولای شو، د حقونو فعال مریم دورانی او د کډوالو د حقونو فعال زاکره حکمت یادونه هم کولای شو.
د دوشنبه پورز د متحده ایالاتو د لومړی میرمنې جیل بایدن او د بهرنو چارو وزیر انټونی بلینکن په ګډون په سپینه ماڼۍ کې د 2023 کال د خزو د زړورتیا د نړیوالې جایزې د ورکړې مراسم پرځای شول.
دوی په بنگلاديش کې د کورنیو کارګرانو او په افغانستان کې د معلولیت لرونکو خلکو لپاره هڅه کوي. دوی په یوګندا کې فساد افشا کوي، په جاپان کې د جنسي زورونې پر ضد مبارزه کوي او په جګړه ځپلې بوسنیا او هرزګوینا کې د جګړې په وخت کې د جنسي زیاتۍ لامل د زیږیدلو ماشومان لپاره درېدلې دي. په بلاروس کې د دیموکراسۍ لپاره مبارزه کوي.
لومړی میرمن وویل د زړور میرمنو غږ پورته کول لکه د سکال د اتلانو په سیر ځانګړی اهمیت لري.
Your great acts of courage.
تاسو د زړورتیا عالی کارونه کولای شئ. نور وه څه چې خپل لوی او کوچني هدفونه تر سره کړي. دا د راتلونکو سندره ده چې زمونږ له لارې راپورته کیږي. نو موږ هم کولای شو د عدالت غوښتونکو او د ازادۍ مدافعین ووسو.
په دغه اتلانو کې ایرانی فعال فریبا بلوچ هم شامل و. میرمن بلوچ د امریکا غږ په یو مستند فلم کې خودلې شوې و. هغه د ګوخه شوی بلوچ لګه کې ډلې غړي ده. بلخوا د ګیمبیا نامتو فعال فاتو بلدا د خپل مبارزې په اړه خبري وکړي. چې څنګه د میرمنو د تناسلي احتیاط یا سنتي پرضد مبارزه کوي.
د 2013 کال پورې د ښځو د تناسلي ختنې له منځه وړل د ملګرو ملتونو د پایدار پراختیا د نړیوال پروګرام 5 مشخص هدف دی. بیا هم یوازې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 4.4 میلیون نجونې د ښځینه تناسلي ختنې له خطر سره مخ دي.
کله چې یو ولس میرمنی په شخصي توګه سایل کېدلې، نو د کیوبا حکومت مخالفه مارتا بیټریستا د دې جایزې ترلاسه کولو لپاره د تګ اجازه ورنکړه. د نیکراګو نه خزي چې تیر کال هلته د خوشی کولو سیاسي بندیانو د یوې ډلې برخه وي، هغوی د سپینی ماڼۍ د سیاسي ستراتیژي او پوهاوي رئیس ایم ای روز د هغوی په غیر حاضرۍ کې وستایلې.
د ټول د فساد، جبر، تعویز او زورونه په ضد او د وقار لپاره نه ستړي کېدونکي او ستر شخصي خطر سره مبارزه کوي.
جایزه ګټون کې به په متحده ایالاتو کې د دوی د سفر په وخت نه یوازې د لوړې کچې د پالیسۍ یا تګلاري جوړولو په غونډو او عامو ویناو کې برخه اخلي، بلکې لاس انجلس ته به هم سفر کوي او هلته به د امریکایي همکارانو سره ګوري او کار به کوي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
خایسته جان، بنفشه یعقوبی د امریکا غک سره غږیدلې، د څه ویلې دي او د افغان ښځو نجونو لپاره څه برنامه لري؟
بنفشه یعقوبی چې په سترګو څه نه ویني، په خوا د څو کلونو لپاره د څارنوالې په توګه دنده ترسره کړې ده. البته تمرکز یې زیاتره په هغو ماشومانو او میرمنو باندې و چې دوی د دید یې کم و او یا هم په سترګو څه نه لیدل. معلولیت لرونکو کسانو سره د مرستې لپاره ډېر څه کړي دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کمشنر هم پاتې شوې ده. په دې برخه کې د افغان میرمنو سره د هغوی د حقونو د خوندیتوب په برخه کې بیا هم خپلې ژمنې تازه کړي. او د دې ترڅنګ په افغانستان کې جالبه دا ده چې بنفشه یعقوبی د افغانستان د تلویزیونی پروګرامونو کوربه هم پاتې شوې ده او په دې پروګرامونو کې هم هغه د معلولیت لرونکو کسانو سره د مرستې په اړه خبرونه خبرول او نړۍ په خبروله. خو افغان میرمنې د بنفشه یعقوبی سټایل د امریکا لخوا د دې قدر کوي، خو په ترڅ کې ځینې ګیلې هم لري، البته د نړیوال ټولنې نه او د امریکا نه. دوی وایي چې په داسې حال کې چې یو افغان میرمن دلته سټایل کیږي، په افغانستان کې د نن په میلیونونو افغان میرمن یو جونې لخپل حقونو نه دوی به برخې پاتې دي. میرمنې د کار حق نه لري، جونې د تعلیم حق نه لري. نو دوی وایي چې د دې یو علت دا دی چې متحده ایالات د طالبانو سره یو تړون لاسلیک کړ په دوه کې چې لکبل اوس په افغانستان کې طالبان واکمن شوي دي. خو کله چې مونږ موقع ومندو او د امریکایي چارواکو نه وپوښتو، دوی وایي چې امریکا او چارواکي تل د افغان میرمنو د ملاتړ لپاره ژمنې کړې دي او په خپل ژمنو ولاړ دي او خپل د غزيار او کار ته دوام ورکړي. شکیب جان،
دا جایزه لویه جایزه ده او دا جایزه د نړۍ هغو میرمنو ته ورکړل شوه چې د بشري حقونو لپاره په خپلو هیوادونو کې د خپلو خلکو لپاره لوی کارونه سرته رسولي. خوشحاله یم چې زه هم برخه یم او هیله من یم چې وکولای شم له دغه آدرس نه د میرمنو، نجونو او معلولو کسانو د حقونو ترلاسه کولو لپاره ګټه پورته کړم.
تاسو په ویلي کې د معلولو کسانو د حقونو او د افغانستان په حکومتونو کې د هغوی ونډې پاړه لا ګوتیرش نه د پاملرنې غوښتنه کړې وه. فکر کوئ چې په افغانستان کې معلولو کسانو ته پوره پاملرنه کیږي او کنه؟ او ستاسو دا د حق غوښتنه به تر کومه روانه وي؟
د حق غوښتنې په اړه باید درته ووایم چې دا یو دوامداره چاره ده. حق غوښتنه کیدای شي تر څو چې ژوندی یم روانه وي، ځکه چې موږ نشو کولای حق غوښتنه ودرو. او په افغانستان کې د معلولو کسانو د وضعیت په اړه باید درته ووایم چې له بده مرغه په افغانستان کې ستونزې بیخي ډېرې دي او له بده مرغه معلولین د تبعیضي چلند سره لاس او ګریوان دي او له دغې برخې نه ځورېږي، په ځانګړې ډول میرمنې او نجونې.
د افغان میرمنو په حال تاسې خبرې یاست، څه فکر کوئ تر کومه حد افغان میرمنو ته پاملرنه کیږي؟ ویل کیږي هلته جنسیتي اپارتایډ روان دی. ستاسې نظر په دې اړه څه دی؟
زه په تمه یم چې په افغانستان کې روان جنسیتي اپارتاید د نور هیوادونو لخوا یو ډول وپیژندل شي او ومنل شي چې په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید روان دی. هغه تبعیض او ستونزې چې په افغانستان کې میرمنې ورسره مخ دي، زه فکر کوم د دنیا په هیڅ ځای کې میرمنې او یا نجونې ورسره مخ نه دي، حتی په اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو کې. زه هیله منایم چې د افغان میرمنو د حقونو په اړه افغانستان ته پاملرنه وشي او یو معنا لرونکي پاملرنه.
د دې جزئي په ګټلو سره فکر کوي افغان میرمنو ستونزو ته یو ډول پاملرنه وشوه؟ کیدای شي تاسو وکولای شئ چې په یو ډول نه یو ډول د دوی غږ نړیوالو ته ورسوي؟
ای برمه یک شروع
زما لپاره دا یو بل پیل دی. زه فکر کوم د نړۍ ټول جایزې او د نړۍ ټول ښه څیزونه زما لپاره له یو ځایه پیل کیږي او په هماغه ځای کې پای ته رسي. زما لپاره دا چاره د افغانستان د وګړو بشري حقونو او د میرمنو له لاسه وتلي حقونو نه پیل کیږي او کله چې زه خپل مخې ته ورسیږم او احساس کوم چې په افغانستان کې میرمنې او نجونې څه معلولې او غیر معلولې او معلولین څه نارینه او څه ښځینه او د افغانستان ټول وګړي له خپلو بشري حقونو نه برخمن دي او خوشاله په سوله کې د یو بل سره ژوند کوي، هغه وخت به مالوی جایزه ګټلی او آرامه وي.
بله شکیب جان، او قدرمن لیدونکو تاسو ولیدل چې مونږه د امریکا غږ همکار د بنفشه یعقوبی سره مرکه هم درلوده او مونږه پرون دغه موقع تر لاسه کړ چې د هغې سره خبرې وکړو. لکه څنګه چې مخ کې یادونه وکړه، هغې د میرمنو د لا پیاوړتیا لپاره د لا زیات کار او زیار ژمنه وکړه. خو یو بل مهم ټکی ته چې اشاره وکړه، هغه دا و چې د هغې غوښتنه او د هغې زیاته پاملرنه باید نړیوالې ټولنې لخوا هم وي. یعنی د نړیوالې ټولنې پاملرنه په دې کې شرط ګڼي چې د افغان میرمنو اوسنۍ وضعیت کې یو څه بدلون راشي. همدا ټکی و چې وای مونږ به تر هغه ځای پورې چې خپل کوشش کوو خپل کوشون ته دوام ورکو، خو عملا او چې کومې مرستې کیږي دا باید د نړیوالې ټولنې او متحده ایالاتو لخوا نه وخت په غاړه واخیستل شي.
جان ډیر زیاته مننه کوم له تفصیلی معلوماتونو. په خیر اوسئ دوستانو. نن په امریکا کې سوپر ټیوزډي یا ستره سه شنبه ده. دا چې دا ورځ ولې سوپر ټیوزډي نومیږي او په دې ورځ څه کیږي، په دې اړه د سمیع الله جلال زینه معلومات اخلو او د امریکا د ټاکنو په اړه تاسو ته معلومات درکې. خو اوس یو لنډه دماغ اخلو.
د خزو نړیواله ورځ د خزو د بشري حقوقو او ازادیو هنداره، د طالبانو تر واکمنې لاندې د میرمنو د شخصي او مدني خپلواکۍ وضعیت، په افغانستان کې میرمنو لونو خويندو او مایندو ته ورپیښې ستونزې، د خزو د ژوند داستان او د بریالیتوبونو بیان، دا ټول رپورټونه او مرکه د مارچ په اتمه د امریکا غا غاشان رادیو تلویزیون او ټولنیزو شبکو لارې د خزو د نړیوالې ورځې په ویاړ د دې ځانګړي خبرونه لیدل او اوریدل مه هیروي.
رازو نړیوالو او سیمایزو مسایلو ته. طالبانو په پاکستان کې د نوي حکومت رامنځته کېدو وروسته د دغه واد سره د اړیکو د خکېدو هیلمندي خودلې، خو شنون کې بیا دومره هیلمن نه دي. په ورته وخت کې د پاکستان په فدرالي حکومت کې د پښتنو ملت پالو د استازیتوب نه موجودیت په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د ستونزو د رامنځته کېدو وړاندوینې زیاتې کړې دي.
د تیرې یک شنبه پر ورځ د پاکستان مسلم لیگ نون د دغه هیواد د خلکو ګوند او ځین نور وړو غوندونو د یو غټ ائتلاف په فایل کې د پاکستان مخکینه لومړی وزیر شهباز شریف یو زلویہ د پاکستان د لومړی وزیر په توګه ټاکلې. د طالبانو وایان صبیح الله مجاهد د پاکستان د نوي حکومت سره د دوی د اړیکو د خکېدو په اړه هیله خولې او ویلې دي چې تمه لري چې د پاکستان نوی حکومت د کابل او اسلام آباد ترمنځ موجود ستونزې هواري کړي. خوشنن کې په دې اړه زیات هیله من نه دي.
I would argue that for many years, including
زما په فکر کې د ډیرو کلونو راهیسې د پاکستان بهرنی پالیسی او په ځانګړي توګه د گاونډي هیوادونو لکه افغانستان او هند سره د اړیکو په اړه پالیسی د پاکستان پاوز کنټرولوي. خو اوس چې په پاکستان کې د مسلم لیگ غوند حکومت جوړ کړ، نو په تاریخي توګه د دوی پالیسی د افغانستان په اړه د پاوز سره یو شان وي. کله چې تاسو د افغانستان خبره کوي، نو د پاکستان لوی اندېښنه د دغه هیواد نه د راپورته شوې ترهګرۍ د خطر سره مبارزه زده. زه فکر کوم چې ملکی مشرتابه او نظامی مشرتابه دواړه به دې ته د لومړیتوب په توګه وګوري.
د عمران خان په خوانی دریسته په کتلو سره په خیبر پښتونخوا کې د عمران خان د ګوند حکومت د افغانستان د طالبانو سره د اړیکو د خکولو وړاندوینې هم کیږي، خو نور شنن کې دغه احتمال ردوي.
عموماً کله چې د پولو سره تړلي موضوعات په اړه خبرې کیږي، دغه د مرکزی حکومت سره تړلی موضوع ده. یقینا چې په دغه اړه د نظامونو سیاسي نظر برتر دی. هر څه چې په قبایلي سیمو کې پیښیږي، د هغو په اړه د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت د دریځ په پرتله د پوځ نظر زیات پیاوړی دی.
بلخوا په کور دننه د پاکستان نوی حکومت ته د یو ناتوانه حکومت په سترګه کتل کیږي. د پاکستان په نوی حکومت کې د پښتنو د استازیتوب د نه موجودیت له کبله شنن کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د حالاتو د لا خرابېدو اټکل کوي.
خاص کر په خیبر پښتونخوا کې داسې خلک راغلل چې هغه تاریخ انصاف والا چې د طالبانو یو سیاسي مخ ته طالبانو سره اړیکې لري، نو د دې په دوره کې به دلته کې د طالبانو زور هم زیاتیږي، د امنیت وضع هم ډیره خرابوي او فوج به هم دلته کې اپریشنونه او کارروایې کوي. بل طرف ته په بلوچستان کې به هم داسې حالي چې د اغز حکومت به هغه به د مرکز لاس پوسی او هلته کې به هم د امنیت او د معیشت چې کوم وضع دا شکل لري هغه ډیر ابتری.
د پاکستان د مسلم لیگ نون او دغه هیواد د خلکو د ګوند ترمنځ ائتلاف د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او د پاکستان د پخوانی لومړی وزیر عمران خان د مشرۍ لاندې تحریک انصاف ګوند پښتون ملت پال محمود خان اڅکزی د ولسمشرۍ لپاره نومولی. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
په نورو لاندو خبرونو کې، د فلیپین ساحلي ګارد وایي چې د جنوبي چین په سمندر کې د سه شنبه په ورځ د چین د یوې کښتۍ سره د ټکر لامله فلیپین پورې اړوند یو کښتۍ زیانمنه شوې ده. د فلیپین د ساحلي ګارد یواند ایکس پر شبکې لیکلي چې د چین کښتۍ د فلیپین د دوو کښتیو پر وړاندې خطرناک حرکتونه کول چې یوې کښتۍ ته سرسری زیان اوښته ده. د فلیپین د پاوس په جلا اعلامیه کې به راغلي چې په پیښه کې د کښتۍ څلور تنه عمله ټپیان شوي دي. چین بیا وایي چې د فلیپین کښتۍ په غیر قانوني ډول ممنوع ساحې ته دننه شوې وه. د امریکا فدرالي محکمه د ماساچوستس ایالت د ملي هوایی ګارد غړی جاک ټیکسیرا په اوکراین کې د روسیې د جګړې او نورو ملي امنیتي رازونو په افشا کولو محکوم کړی ده. جاک د دوشنبه په ورځ د باسټن د فدرالي محکمې لخوا په شپږو مواردو کې د اسرارو په افشا کولو محکوم شو. دغه 22 کلن امریکایي پوځي څه کم یو کال مخکې ونیول شو. د قاضیانو ته خپل ګناه منلې او ویلي چې د په غیر قانوني ډول پوځي اسرار راټولول او د ټولنیزو رسنیو د لارې خپرول. څارنوالان اوس د نږدې 12 کال لپاره د جاک د زندانی کولو پلان لري. ملګری ملتونه وایي چې د څرګندو معلوماتو لمخه حماس د اکتوبر پر 1 پر اسرائیلو د برید پتراتسکي پر ځینو ښځو جنسي تیری کړی دی. د ملګرو ملتونو پلاوه د همدې مسلې د ارزولو لپاره اسرائیل ته تللی او په دې اړه د خپلو موندنو جزئیات شریک کړي دي. د پلاوي مشره پرملا پاتن په نیویارک کې خبریالانو ته ویلي چې دا ډول تشدد ښایي د برمته شویو کسانو سره اوس هم دوام ولري. د نهو غړو نه جوړ دغه پلاوه د جنوري په 9 اسرائیل ته لاړ او د فبروري تر 14 پورې د جنسي تیری د ادعاګانو په اړه څېړنه وکړي. اسرائیل دغه پلاوی ته 5000 عکسونه او د برید د ورځې 5 ساعته ویډیوګانې ښکاره کړي دي. مېرمن پاتن زیاتوي چې د هڅو سره سره دوی د جنسي تیری د قربانیانو سره غږېدلې نه دي. په خوست کې د انجونو پر زده کړو د رسمي بندیز وروسته یو شمیر وړ انجونې په شخصي تعلیمي مرکزونو کې زده کړه کوي. د انجونې غواړي چې ټول خونځي بیرته پرانستل شي او دوی بیرته خپل رسمي زده کړې پیل کړي. نور حال په دې رپورت کې.
دیارلس کلن شایسته عدل په 2023 کال کې د طالبانو په بیا واک ته رسیدو له زده کړو پاتې شو. طالبانو اول د خونځیو پنجونو او بیا د پانتون په خزینه شاګردانو د زده کړو دروازې وتړلې. شایسته عدل او نور همزولې د خوست په یو شخصي روزنیز مرکز کې د کمپیوټر زده کړې کوي.
دیوې مرمن لپاره زده کړه زکه مهمه ده چې یو مور یو مرمن تعلیمات شنو ټولنه تعلیمات کیږي او بیا پرتلونکي موږ خپل مشکلات په خپل حل کولای شو.
شاو خدری کال کی چې د طالبانو حکومت د شپږم صنف نه لوړ دنجونو په زده کړو بندیز لګولې او د بندیز افغان نجونو د یو لړ اندېخنو او ناهیلۍ سره مخ کړی دي. دوی وی چې کډنجونو په مخ د زده کړو لارې هم د سه بند پاتې شي نو راتلونکي وی ډیر زورون کې
افغانستان نور ستونزو سره مخامخ کیږي. یعنی نشي کولای انجونی هغه انجونی چې اوس مهال پاتې شوی دی هغه نور پرمختګونه وکړي. فعلا چې موږ کوم نفر لرو هغه چې لوړ زده کړې کړي دي هغه چې ډاکټران دي یا لیسانس دي یا کوم نور زده کړې چې کړي دي هغه خو بتل مردل ته نه وي. یعنی اوس مهال هر څو غواړي افغانستان او تختی دی هم دې ستونزې لته هم داده چې دلته زده کړې باندې
د طالبانو حکومت د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو زده کړې په دې سبب بندي کړې دي چې د دوی په وینا د اسلامي شریعت سره په ټکر کې دي.
هغه معلومات چې موږ په دولسم سمفونو کې هغه موږ په شپږم کې نشي لږ ځکه موږ ذهن تر اوسه فورې کوچنی دی. کچېرې موږ دولسم او تم او وان سم ته لاړ شو نو کېدای شي موږ داسې معلومات زده کړو چې پرتلونکي کې د افغانستان سره مرسته وکړو.
د نور اقراپونم د خوست په خونیز مرکز کې ووم صنف یا لوړو صنفونو شاګردانو ته ریاضي، فزیک او کیمیا خودل کیږي. دوی دلته د انګلیسي او کمپیوټر صنفونه هم لري.
نو زه په پورا باور سره ویل شم چې کچری وجرګی ته نیمه تاسو نه اکړل شي چې موږ ټولنې ته خیخه پرمختګر کې یو نسل هم روزل شي.
دنجونو او خوځو د زده کړو د مخنیوي په سبب د طالبانو حکومت په نړیواله کچه د غندلو سره مخ دی. خدا درې کال کېږي چې تر اوسه د طالبانو لخوا دنجونو په زده کړو د بندیز د لری کولو کوم څرک نه لیدل کېږي. نو شباشنا امریکا غاک واشنگتن.
بیرته ګرځو پاکستان ته. آیا په پاکستان کې د مسلم لیگ نون د حکومت د جوړېدو وروسته د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې بدلون راتللی شي؟ د جنوبي آسیا د چارو شنونکي مایکل کوګلمن موږ ته په امریکا کې ویلي چې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند او پاوز د افغانستان په اړه یو تګلار لري او زیاته کړي چې د پاکستان پاوز د افغان طالبانو مدام ملاتړ کړي نو د هغوی سره به د خبرو لاره خلاصه وساتي. پام وکړئ د ولسن د سیډنیز مرکز د جنوبي آسیا د څانګې د رئیس مایکل کوګلمن سره د نظرانی یوسف زئی مرکیته.
ډېر مننه ستاسو وخت نه. آیا تاسو فکر کوئ چې په پاکستان کې د مسلم لیگ نون په مشرۍ کابینه دا واک لري چې د افغانستان لپاره یو خپل تګلار ولري او هم دغه ډول د هندستان لپاره؟
I would argue that for many years including
Zuma ba fikr che de dero kalu rais e da Pakistan baharani policy aw pazangade toga de gaunde hewadun la Afghanistan aw hinsar de diko pala policy de Pakistan paus control wi khos che pa Pakistan ki de Muslim League gund hukumat jod kar no pa tarikhi toga de dui policy de Afghanistan pada de paus ra yo shan wi kal che taso de Afghanistan khabara kawai no de Pakistan do yandikhna de de hewad na de raport shwi tra garai de khatar sar mubarak زده. زه فکر کوم چې ملکی مشرتابه او نظامی مشرتابه دواړه بده ته د لومړیتوب په توګه وګوري، مګر بیا هم توپیر لري ځکه چې موږ لیدلې چې مسلم لیگ ون د هند سره د ښکېلتیا هڅې کولو لپاره خورا ډېر لیواله دی خو پوځ دغې ته تیار نه دی.
ستاسو په فکر آیا دوی د طالبانو سره د اړیکو لپاره څه پلان لري؟ تاسو دا وایئ چې دغه اړیکې د پاکستان پاوز کنټرولوي، خو آیا د اړیکو د ښه کولو لپاره څه پلان شته؟
زه
فکر کوم چې د پوز له نظره دوی بتل طالبانو سره د خبرو اترو لار خلاص پریږدي، ځکه چې د پاکستان د پوز او طالبانو ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې اړیکې شتون لري. د پاکستان پوز او د پاکستان استخباراتو د ډیرو کلونو لپاره او هم په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د جګړې پر مهال د طالبانو ملاتړ کړی دی، مګر داسې ښکاري چې د پاکستان پوز د طالبانو په قانع کولو کې چې هغوی د ټي ټي پي ضد اقدامات وکړي نه دی بریالی شوی. طالبانو پاکستان ته ډیره واضح کړی دی چې دا د پاکستان داخلي ستونزه ده او طالبان د ټي ټي پي او د پاکستان د دولت ترمنځ د خبرو اترو د منځګړیتوب په برخه کې د مرستې لپاره چمتو دي، مګر له دې پرته نور څه نه کول غواړي. مونږ ولیدل چې د پاکستان پوځ هڅه وکړه چې پر طالبانو فشار راوړي او که د سلګونو زره مهاجرینو د ایستلو پریکړې ته وګورو، نو د پاکستان پوځ هڅه وکړه چې پر طالبانو فشار راوړي چې له افغانستان څخه د تروریزم په اړه د پاکستان اندېښنو ته د رسیدنې لپاره ډیر څه وکړي، خو داسې ښکاري چې دا ستراتیژي هم ناکامه شوې وي.
تاسو بیخی ناهیلی ښکاري، خو آیا دا فکر نه کوئ چې ممکنه د داسې لارې چارې موجود وي چې هغه د اوسه پورې په هغې باندې کار نه وي شوی او د اړیکو خصمولو لپاره په دغه لارو چارو باندې کار وشي؟
زه به استدلال
وکړم چې داسې لارې چارې شته چې پخوا هم موندل شوي او خدا د پراخ تاوتریخوالي له امله خورا ستونزمنې شوي دي. زه به د سوداګرۍ مسئله په نښه کړم. تاسو پوهیږئ ډیری وختونه د تاوتریخوالي له امله پولې تړل کیږي. د پولو تړل په دې وروستیو کې زیات شوي دي، خو زه فکر کوم چې په اړیکو کې د لا زیات باور او ښه نیت د رامنځته کولو لپاره دا مهمه ده چې د امکان تر حده سرحدونه خلاص وساتل شي او نه یوازې د سوداګرۍ لپاره بلکې دیو بل سره تعامل وکړل شي. افغانان پاکستان ته د ورتګ لپاره ډیر دلایل لري. دوی د خپل خپلوانو سره د لیدلو لپاره، خوونځیو یا د کارونو لپاره پاکستان ته ورځي، او زه پوهیږم چې د پاکستان له نظره دا کار اسانه کار نه دی چې سرحدونه خلاص وساتي، ځکه چې دوی وایي له افغانستان څخه ورته د ترهګرۍ ګواښونه موجود دي او د هغې نه وروسته چې پاکستان په دې وروستیو کلونو کې پر پوله د اغزن سیم د لګولو پریکړه وکړه، دغه کار د افغانستان سره اړیکې ډېرې خرابې کړې. مګر زه فکر کوم چې که دواړه خواوې وکولې شي یو لار عمومي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې تاسو لږ تر لږه د پولې مهمې لارې خلاصې کړئ، نو زه فکر کوم چې دا به لږ تر لږه یو څه فشارونه کم کړي.
د امریکا حکومت ستاسو په فکر په پاکستان کې د نوي حکومت نه ستمه لري او په خاصه توګه چې کله د افغانستان په حواله وي؟
د امریکا حکومت په دې ورځو کې د افغانستان په اړه دومره خاص فکر نه کوي. په حقیقت کې د امریکا تمرکز په افغانستان کې د بشر دوستانه مرستو په لیکت کې دی او هڅه کوي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د کړکیچ کمولو لپاره یو څه پرمختګ وکړي. او کله چې د متحده ایالاتو چارواکو او د افغان او طالب مشرانو ترمنځ کلیجا ویني، نو دا خبرې اترې د بشر دوستانه ملاتړ په څیر مسئلو پورې اړه لري. او همدغه ډول د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه د تروریزم په اړه زما احساس دا دی چې د متحده ایالاتو حکومت د ټي ټي پی په اړه نه، خو د اسلامي دولت د ډلې په اړه زیات اندېښمن دی او دا احساس کوي چې طالبانو د ځمکنیو عملیاتو له لارې د داعش لخوا رامنځته شوی ګواښ له منځه وړلو کې مرسته کوي. نو زه واقعا فکر نه کوم چې متحده ایالات د پاکستان د نوي حکومت نه د افغانستان په برخه کې کوم توقعات لري.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونیمو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوولسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
پښتو خبری خبرونه همدلته پای ته رسیږي. سوشي بي ورسته د ری خبرونه پیلېږي. لبالتیامو مننه. د خدای پامان.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بش